چی از این ولایت به کشورهای بیرونی قاچاق نکردند، اما معلوم شود که این تصامیم تا چی حد میتواند این نگرانی ها را برطرف سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر از همراهی همه شنونده‌های عزیز و حال همکارم قسیم سلامل با یک برنامه دیگر در به زبان پشتو با شما است. قسیم جان خوش آمدید.
مننه تاسو ستریم سی فریبا واحدی سلام وړاندې کوم تاسو د آزادی رادیو ټول اورینکو ته. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سولې دی بل یو ساعت پښتو خبرونه په سر کې زما قسیم سلامل او زما د ټول همکارانو سلامونه اومنئ. دا خبرونه په تخنیکی چارو کې را سره عبید الله عبیدی چمتو کړی ده. په خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. د هر څه لږ وروسته پیل په خبرونو کې په نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دادی چې د سوریې دولتي رسنۍ یو څارونکي ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د روسي قواو په مرسته پالمیرا لرغونی ښار له داعش سختریزې ډلې بیرته ونیوي. خو پیل په کورنۍ خبرونه کوو. رحمت الله افغان د دې محل مهم کورنۍ خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونو دې ته چمتو شوي چې افغان کډوال به په زور له خپلو هیوادونو نه باسي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ټیم ته 144 منډې هدف وټاکه. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړې ده. له ارڅخنن په خبره شوی اعلامې کې راغلي چې ښاغلي غنی تیر ماښام د تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې لارښوونه کړې چې د دغه وزارت سرتاسري قراردادونه دې له سره وڅېړل سي. وړاندې په اعلامې کې راغلي افغان ولسمشر ټینګار کړی چې له شرکتونو سره به د روابطو له مخې نه بلکې د هغوی د ظرفیتونو په اساس قراردادونه کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دې ته چمتو شوي چې افغان کډوال به په زور له خپلو هیوادونو نه باسي. سید حسین عالمی بلخی نن د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل په دې اړه له اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو سره پرله پسې غونډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ځینې اروپایي هیوادونه غواړي یو شمېر افغان کډوال په زور وباسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ټولو امنیتي ادارو ته امر کړی چې د امنیت د ټینګښت او په ځانګړي توګه د اختطاف او پلان شوي جرمونو په وړاندې لازم تدابیر ونیسي. د دغه وزارت په اعلامې کې چې نن خپره شوې راغلي دي دا لارښوونه د ملي امنیت شورا د وروستۍ پریکړې پاسه شوې ده. په اعلامې کې یادونه شوې چې د امنیتي حوزو آمران او ولسوالیو او ولایتونو امنیت قوماندانانو سره به قانوني چلند وشي چې په دندو کې ناغېړي وکړي. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دغه وزارت د تفتیش عمومي ریاست باید د یاد امر د تطبیق د څرنګوالي په اړه دقیقه او هر اړخیزه څارنه وکړي. او د افغانستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ټیم ته 144 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د اوو لوبغاړو په سیدلو سره 123 منډې جوړې کړې. اوس ویسټ انډیز بیټنګ کوي او په درې اورونو کې 18 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د سوریې دولتي رسنۍ او یو څارونکي ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د روسي قواو په مرسته پالمیرا لرغونی ښار له داعش سختریزې ډلې بیرته ونیوه. د سوریې دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دغه هیواد پاوز او متحدو ملیشو پر پالمیرا ښار بشپړ کنټرول موند او اوس د هغو ماینونو او بمونو په شنډولو او موندلو بوخت چې سختریزو وسلوالو هلته ځای پر ځای کړي دي. بلخوا د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي نن سهار وختي د دغه ښار په ختیځ کې لا هم وسلواله نشته روانه وه. خو له دغو ختیځو سیمو د اسلامي دولت ډلې داعش اکثریت جنګیالي وتلي او شاته سوي دي. د دې ښار بیرته نیول د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته چې په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او مخالفو یاغي ډلو په وړاندې ثابته لاسته راوړنې درلودې یوه سمبولیکه او ستراتیژیکه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. پالمیرا ښار چې د روم د واکمنۍ د محل د کنډوالو او لرغونو آثارو له کبله مشهور دی، په می میاشت کې د داعش ډلې لاسته ورغلی و. دې ډلې د دې لرغوني ښار ځینې تر ټولو غوره تاریخي آثار ویجاړ کړل چې یونسکو دا کار جنګي جنایت وباله. د بلجیم ترانوالانو پرون اعلان وکړ هغه درې کسان چې په بروکسل کې له حملو وروسته نیول سوي اوس په ترورستي جرمونو تورن سوي دي. د سې شمې په ورځ په بروکسل کې هغو حملو کې یو دېرش کسان ووژل سول. د رسنیو راپورونه وایي چې یو تورن سوی کس چې څارنوالانو فایکل سي معرفي کړی ښایي هغه کس وي چې شک کېږي د بروکسل په هوایي ډګر کې د ده د دوو ملګرو لخوا تر ځانمرګو بریدونو وروسته له هغه ځایه تښتېدلی و. څارنوالان وایي د دغه کس کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی خو کومه وسله یا منفجره مواد یې نه دي پکښې موندلي. د بروکسل پولیسو وړم ورځ درې کسان د وروستیو بمي بریدونو په تړاو دغه ورځ په پاریس کې د ممکنه تروریستي برید په ارتباط چې راپورونه وایي پولیسو د پنجشنبې په ورځ شنډ کړ ونیول. د بلجیم دولتي ټلویزیون وویل چې یو نیول سوی کس د منفجره موادو باکس درلود. بلتن پرون چې د الجزایر تبعه او بلجیم ته مطلوب و په ایټالیا کې ونیول سو. د ایټالیا رسنۍ وایي دغه کس د هغو حمله کوونکو لخوا چې د پاریس او بروکسل په حملو کې لاس درلود د پیژندنې د جعلي اسنادو د تحقیق په ارتباط ونیول سو. د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په پوځي اډه کې په هغه راکټ ووژل سو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې ویشتلی وو. دا پیښه پرون داسې مهال وسوه چې د ترکیې هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د عراق په شمال کې د سختریزو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره ملګری سو. د اسلامي دولت وسلواله سختریزې ډله له کورد پیشمرګه ځواکونو سره په جګړه بوخته وه چې راکټ یې د باشقي په سیمه کې پر هغې اډې ولګې چې کورد پوځیان پکښې دېره دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو پر پیښه خوشحالي څرګنده کړه. له بده مرغه موږ یو بریدمن په هغه برید کې چې د داعش ترورستي سازمان ترسره کړی و له لاسه ورکړ. خدای دې دی وبخشي. د کورنۍ ته د خواخوږي مراتب وړاندې کوو. په دې پیښه کې یو بل ترک پوځي ژوبل سوی دی. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیداتوري په هلو ځلو کې د ډیموکرات ګوند برني ساندرز پرون په خپل ګوند کې له الاسکا، واشنګټن او هوایی د کاندیداتوري سیالي وګټله. په دغو دریو ایالتونو کې بری د خپل ګوند د بلې کاندیدې هیلری کلینټن په وړاندې د ساندرز دریز پیاوړی کړ، خو میرمن کلینټن لا هم په ډیموکرات ګوند کې مخکښه ده. اټکل سوی و چې ساندرز به په دغو دریو ایالتونو کې څه باندې 70% رای وګټي. هیلری کلینټن په دغو دریو ایالتونو کې لږ کمپاین کړی و، نو اټکل کېږي چې هلته به له ماتې سره مخامخ سي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر عیسویانو غږ وکړ چې نه دې پرېږدي بیره او بدبیني دوی رای سار کړي. پاپ چې پرون په واتیکان کې خبرې کولې وویل مه پرېږدئ چې تیاره او بیره زموږ ذهنونه منحرف کړي او زموږ پر زړونو کنټرول ومومي. پاپ فرانسیس په بروکسل کې د سې شنبې د ورځې د بریدونو تر غندلو یو ورځ وروسته دا څرګندونې وکړې. په هغو بریدونو کې یو دېرش کسان وژل سوي او شاوخوا 300 نور ټپیان سوي وه. په پام کې د نن د ایستر یا د عیسویانو د ځانګړي جشن په مناسبت د ده په دودیز پیغام کې به ټروریزم یوه عمده موضوع وي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي یو. په هرات کې به آسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 12. په کندهار کې به آسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 8. په بدخشان کې به آسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 2. په بامیان کې به آسمان صاف پیدا تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به آسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي دي تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 11.
له مرزی احمد زینم مننه کوم چې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات وړاندې کړل. دغه راز کچیر غواړي لوستل سوي خبرونه بیا ولولي او یا هم واوري، نو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه پیدا کړئ. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وای حکومت باید له موجوده فرصت څخه په استفاده د انتخاباتو د اصلاح چارې ګړندۍ او راتلونکو انتخاباتو ته هر اړخیز چمتووالی ونیسي.
موږ ټول خلک هم زموږ وکیلان او هم خلک انتظار باسي چې هر څومره ژر انتخابات برگزار شي، هم د پارلمان انتخابات هم د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخابات.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره پوره چمتو دی. اخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د سولې په بهیر کې نوی پرمختګ نشته، خو دوی هیله لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې ډېر ژر پیل سي. د دغې شورا یو غړی په دې پروسه کې ځینې خنډونو ته اشاره کوي.
د طالبانو ترمنځ په مشرتابه کې کوم اختلافات او نښتې چې موجوده ده، دا یو خند دی چې باید معلوم شي کومه ډلې موږ سره مذاکرات په میز باندې راغونډیږي.
په روانه خبرونه کې د کرکټ په اړه هم وروستي معلومات درکو، او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د FM په 93.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي څپو باندې خبرونه لري، او د انټرنیټ له لارې بیا په ټوله سیمه او ټوله نړۍ کې د ازادي رادیو ټکي کام له لارې تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. د دغه جرګې دوام مرستیال ازادي رادیو ته ویل حکومت باید له موجوده فرصت څخه پوره استفاده وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه ګړندۍ کړي. د حقوقي چارو کارپوهان بیا وایي تر څو چې ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د واکونو، دندو او مسؤلیتونو په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان تصویب نه کړي، د انتخاباتي نظام د اصلاح په وړاندې به ستونزې پر خپل ځای پاتې وي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
له دندې څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د هیواد دننه بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د نوموړي استعفا یو مثبت کار بولی او وایي له دې سره به حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح چارې چټکې کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون له مخې اوس حکومت ته د انتخاباتو د اصلاح او د نوي کمشنرانو د معرفي په برخه کې ستونزې یو څه کمې شوې. ښاغلی غفاري له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وخت تر سره کېدو ته هر اړخیزه هڅه وکړي.
دا یو مثبت قدم بولو چې ان شاء الله دا مشکلات حل شي، هر څونه ژر د آینده انتخاباتو لپاره زمينه برابر شي. موږ ټول خلک هم زموږ وکیلان او هم خلک انتظار باسي چې هر څونه ژر انتخابات برگزار شي، هم د پارلمان انتخابات هم د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د روان لمریز کال د 23 نیټه ټاکل شوې، خو د ولسی جرګې مرستیال وایي ناامنی او د بودیجې نشټوالی د دغه انتخاباتو په وړاندې سترې ننګونې دي چې حکومت باید پام ورته وکړي. له دې وړاندې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت انتخاباتو ته ژمن دی، او په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بودیجې په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي معرفي شوي استازي سره هم خبرې کړې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی له دې وړاندې ټینګار کوي چې څوک له دندې نشي لری کولای، خو نوموړي د شنبه په ورځ ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړ چې ولسمشر هم له کوم ځنډ پرته ومنله. که څه هم د نوموړي د استعفا تر شا د سیاسي امتیاز او یا فشار خبره کیږي، خو جمهوري ریاست او د انتخاباتو کمیسیون ویاند ویلي چې ښاغلی نورستانی د هیواد ملي ګټو ته په کتو استعفا کړې ده. ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې له احمد یوسف نورستانی سره هم د هغه د استعفا د لامل په اړه خبرې وکړي، خو نوموړی خبرو ته حاضر نشو. نوموړی په داسې حال کې استعفا کوي چې له دې وړاندې اجرایي رئیس ویلي و چې راتلونکي انتخابات به د انتخاباتو د نوي کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره کیږي. خود حقوقي چارو کتونکو بیا وایي د انتخاباتو د نوي کمشنرانو د ټاکلو په وړاندې به قانوني خندونه هغه مهال لري شي چې ولسی جرګه د انتخاباتي مسایلو په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان چې اوس مهال په ارګ کې دی تصویب کړي. د حقوقي چارو کتونکو ډاکټر کبیر رنجبار وایي حکومت باید د ملي شورا دواړه جرګې دې ته وهڅوي چې د ولسمشر تقنیني فرمان ته مثبته رایه ورکړي څو د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه اوسنی نافذه قانون تعدیل شي.
اوسنی نافذ قانون پر اساس د دې موده شپږ کاله ده او شپږ کاله چې ختمه نه شي پوره نه شي هیڅوک دا واک نه لري چې دوی بې ځایه کړي. نو دا نوی قانون دوی طی مراحل کې چې نه تنه یې واسطه یي او دوی دغه امکان پیدا کړي چې ولسي جرګې بیا تایید کړي چې هغه ډېره مهمه ده او مشرانو جرګې هم بیا پې تاییدي مور کېښود. د نوي قانون پر بنا دوی کولی شي چې تغییرات راوړي د کمیشنرانو په ترکیب کې.
نوموړی وایي که چیرې ملي شورا د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان ته منفي رایه ورکړي بیا هم د کمیشنرانو لری کول له قانوني پلوه ناشونی کیږي. خو دا چې جمهوري ریاست به څه وخت نوی تقنیني فرمان ملي شورا ته لیږي، ملي شورا به مثبته رایه ورکوي او کنه، او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د نورو کمیشنرانو برخلیک به څه کیږي، هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان او د ویست انډیز ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلووره جام پروانه سیالۍ کې افغانستان لکه څنګه چې تاسو د ازادي راډیو په مخکنی خبرونه کې واورېدل چې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې هدف ټاکلی دی ویست انډیز ته. دا مهال ویست انډیز لوبه کوي په اوور څه باندې شپږم اوور ته رسېدلې لوبه، او ویست انډیز د درو لوبغاړو په سوځېدو سره توانېدلی چې 88 منډې سرته ورسوي. اوس په دا واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ ګڼو کې پر کوم مطالبو باندې لیکنې کړې. تر ډیره دغه مقالې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني مشر د استعفا او د غرض د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په تړاو راڅرخي. یو بیا اسدالله لودین ته وار ورکوو چې د دغه ورځپاڼو مهم ټکي واوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر استعفا او روان امنیتی وضعیت ځانګړی کړی دی. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د نورستاني استعفا به نور ستونزې هم وزېږوي. په مطلب کې راغلی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستاني په خپله خوښه استعفا نه ده کړې، بلکې استعفا ته اړ ایستل شوی چې دا د قانون خلاف یو کار دی. د مطلب لیکوال د نظر د خواندانو په حواله لیکلي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو استعفا ته نه، بلکې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده. د ورځپاڼې په باور د قانون له مخې نورستاني لا هم دوه کاله وخت درلود چې خپل دندې ته دوام ورکړی وای، خو په استعفا لیک کې لیکلي چې د ملي ګټو په خاطر له دندې لاس په سر شوی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې احمد یوسف نورستاني ممکن د سیاسي امتیاز په بدل کې خپل دندې پریښي وي. په سرمقاله کې راغلي چې د نورستاني له استعفا سره به د انتخاباتو د اصلاح چارې پیل شي او هغه قانوني خنډونه به هم له مخې لرې شي چې پخوا حکومت د نوو کمیشنرانو د معرفي کولو په برخه کې درلودل. د سرمقاله لیکوال ویلي نورستاني حق درلود چې تر دوه نورو کلونو پورې هم خپل دندې ته دوام ورکړی وای، او د قانون له مخې حکومت حق نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. د ورځپاڼې په باور اوس حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا د امنیت د خرابوالي په اړه یو راپور کې لیکلي چې افغان ځواکونه په لرې پرتو سیمو کې خپلې پوستې او پوځي مرکزونه پرېږدي. ورځپاڼې د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوي لیکلي چې د پکتیا، پکتیکا او غزنی یو شمېر امنیتي چارواکو ته له کابله لارښوونه شوې چې په لرې پرتو سیمو کې خپلې پوستې او قرارګاوې راټولې کړي او پر ځای یې منتظره قطاعات جوړ کړي. په دې مطلب کې د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازی په حواله لیکل شوی چې د پوستو له منځه وړل د طالبانو پرمختګ ته فرصت برابروي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د تروریزم ګواښونه نړیوال اړخونه لري. په مطلب کې د بلجیم وروستیو خونړیو حملو ته اشاره شوې او لیکوال ویلي د بلجیم د خلکو درد د افغانستان په څیر ولس ښه درک کولی شي، ځکه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې یې جګړو ژوند تریخ کړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شوراوي که څه هم د سولې په بهیر کې نوی پرمختګ نسته، خو دوی هیله لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې ډېر ژر پیل سي. د دغه شورا د بین المللي چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې خبرې ښې پرمخ ځي، خو لا هم د سولې پروسه پیچلې او وخت نیونکې ده. په افغانستان کې د سولې د بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سولې شورا د نړیوالو چارو له سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې او په سر کې دا ورڅخه پوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې به کله پیل سي. ښاغلی قاسمیار په ځواب کې وویل
حلزل روانه د ورور خو انشاءالله تعالی هیله لرو چې په راتلون کې یعنی نږدې راتلون کې انشاءالله تعالی د سولې خبراتر پایل وشي او زمونږ بین المللي ملګري هم مونږ سره جوخت هڅې کوي او دوی تلاش همدا دی چې یو لاره به پیدا شي. یو خنده چې دا دی چې د طالبانو ترمنځ په مشرتابه کې کوم اختلافات او نښتې چې موجوده ده، دا یو خند دی چې باید معلوم شي کومه ډلې مونږ سره مذاکرات په میز باندې راغوندېږي. خو تر اوس پورې نتیجه داسې روښانه معلومه نه ده، خو هیله مند یو چې انشاءالله تعالی دا کار بشي.
قاسمیار صاحب، کوم خندونو ته چې تاسو اشاره وکړه، دا به څومره د سولې خبرو باندې بد تاثیر وکړي؟
یو بد تاثیر هم دا دی چې زند پیدا شو، یعنی دا تاخیر چې دی یو علت هم دا دی چې یعنی واحد مشرتابه فعلا موجود ندی. په هر حال کې موضوعګان ډېر دی چې پاکستان سره باید وغږیږو. د پاکستان همکاری مونږ ته ارزښتناکه ده. دوی مستقیما طالبانو په پروسه کې دوی دغه لري، یعنی اشراف لري، او زه فکر کوم چې دوی هم د ښه نیت خاوند دی او دوی غواړي چې ژر تر ژره دا کار به وشي.
قاسمیار صاحب، د حزب اسلامي سره د سولې خبرې تر کومه مخته تللې؟
تماسونه روانه ده وروره. خدا د سولې پروسه داسې دا لاره هواره نه ده، دا لاره پیچیدل دی، خو انشاءالله تعالی دوی سره زمونږ ناسته به یعنی اغېزمن دی.
او په دې برخه کې دوی سره چې کومې خبرې شوې دي څومره مثبتې وي؟
او مثبته وو، او یو د بل د شرایطو د غوښتنې پوه شول انشاءالله تعالی چې دومره لیرې نه ښکاري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار چې د سولې د بهیر په اړه خپل نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولی سئ د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 100.15 د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې واورئ. او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 2016 نوي څپو باندې ازادي رادیو په صاف او واضح بڼه خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د افغانستان د سولې په تړاو باندې ځینو دوستانو پیغامونه را لېږلې دي. د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ څخه د نقیب الله بارکزي په نوم یو کس پیغام راستولی او لیکي چې دغه ډول خو په افغانستان کې سوله نه سي راتلی چې د یوې خوا پاکستان افغانستان ته توپونه راغورځوي او د بلې خوا ترورستان راستوي. ګل رحمان جرات د خوست د صبروي ولسوالۍ څخه لیکي د ټولو طالبانو ورونو څخه هیله کوم چې رادسي سوله وکړي، له جنگ څخه لاس واخلي. عطا محمد پردیس د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی، وایي چې په هلمند کې باید ژر تر ژر عملیات پیل سي، کنه نو د ده په لیکنه چې هلمند به سقوط وکړي. او دین محمد احمدی د کندهار لیکلی چې د حکمتیار او محمد رسول د ډلو په تسلیمۍ سره په افغانستان کې سوله نه سي راتلی، بلکې سوچي د منصور ډله سوله ونه کړي. اسم یو بل مطلب راخلو ده کنر ده مروری ولسوالی که سرحد نجده سیمو تا لیوه کال تردل سوی لارا ده قومی مشران و ولایتی شورا پا حدسو پرانستل سوا او تیر ورز پری موتر و تگره تک شروع که ده یادو سیمو خلقوی لیوه خواه طالبان و چرک که خندون پیدا کردی و لبل خواه چخه حکومت ورباندی لار تردل و چلامال گرن ستونزو سر مخواه پا در جزیاد ده رحلا انوری پراپور کی
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل ل تیر نږدې یو کال څخه د مرور ولسوالۍ چینار پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسولینو د دې په خاطر لاره تړلې و چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وې.
سپورت زره ته یو لس پښتې کېږي چې دغه لاره بنده وه، خوراکي مواد پورته نه تلل، د ولسونو مشکلات، د خلکو مشکلات بېخي زیات وو.
هغه وایي د خلکو د ستونزو په اساسي حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي او لاره پرانستل شوه.
دغه ولسونو شکایت ولایتي شورا ته وکړ، د ولایتي شورا په حلو ځلو باندې د دولت په همکارۍ باندې دغه لار نن دغه ولسونو په مخ کې خلاص شوه.
سیار وایي د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی ښودل شوی.
شرایط په یو بل په مینځ کې نه، صرف دولت او دولت په مینځ کې خپله هماهنګي ورسره ساتو او د خپلې خاورې وطن نه دفاع.
د مرورې قومي مشر حاجی جانولي وایي د لارې بندولو له امله یې ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو. دوی څو ځله د کونړ امنیتي او ملکي چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکې کړې وې.
او دغه ولسونه به د خپل خوراکي مواد د یوې او بلې لارې نه، د خرو په واسطه یا د شا په واسطه باندې هغه کلو بندو ته رسول چې ډېر تکلیف څه خلک مخ وو. او دغه څه وخت کېږي زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوزه او برځانه سره یو شو، هم د طالبانو ته چې کومې مسایل وو هغوس هم خبرې وکړې او بهرحال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې انشاءالله نن دغه لار د ولسونو په مخ خلاص.
هغه وایي طالبانو هم ورسره منلي چې غاښي کنډو ته به د افغان سرتیرو د اکمالاتو په وړاندې خنډونه نه پیدا کوي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیڅکله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي، خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواوو ته پکې تلفات ورسېدل او همدا راز په لاره کې ماینونه ځای په ځای کړل.
په خاطر کې چې لګیری شده باشد وارد به ملکی ما راره مسجد ساختیم تا ماینا باید پاکسازی شه و منطقه، چون منطقه ناهمن تحت تسلط مخالفین بود.
موږ د دې د پار لاره بند کړه چې څو ولسی وګړو ته د زیان رسیدو مخنیوی وکړو او لاره کې ښخ شوي میانونه له منځه یوړل شي. څرنګه چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي، همیشه په افغان ځواکونو ډزې کولې، نه پریښودل چې لاره کې ښخ شوي میانونه خونسا کړي، خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لاره پرانستل شوه. مروره ولسوالۍ د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري. په یاد لاره به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاد لاره د خلکو تګ بند شوی او کچیرته د غاښي کنډو سرک دغسې پرانیستی پاتې شي، نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندي کې د ګډون دپاره ځانونه ورسوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مولا زده رادیو څخه وردل چې د افغانستان په وخت ماښام له اوو بجو نه د سهار تر اوو بجو پورې په همدې څپو، یعنی د FM په 1.5 او منځنیو 1260 نوي څپو باندې خبرونه لري. خو د سهار له اوو نه بیا د ماښام تر اوو بجو پورې پر دغه څپو تاسو کولی سئ د ازادۍ رادیو 12 ساعته پښتو او دری خبرونه واورئ. د افغان بسیم د تاسو وتلس مری للاری کوم دوستانو چې پیغامونه ازادي رجو ته راستولې دي دوی دا غوښتنه کړې ده چې باید د کرکټ پاړه باندې ورستي جزئیات ورسره شریک کو. د کرکټ پاړه باندې ورستي جزئیات دا دي چې دا مهال د ویسټ انډیز لوبډله بیټنګ کوي یا لوبه مخته وړي او دوی توانېدلی دي چې په څه باندې نه اوفرونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 55 منډې جوړې کړې. یعنی د ویسټ انډیز لوبډله دا مهال 2 وکټې لري او د لسو اوورونو په جریان کې باید 18 منډې تکمیل کړي. نو که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې وروستي معلومات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو سره ملتیا وکړئ. د افغانستان بانک وایي د البته د افغانستان د مالی وزارت ویله پوره چمتووالی سره د نړیوال بانک په پسرلنی ناسه کې ګډون ته چمتو دي. په دې اړه به راپور د خبرونې په دوهمه نیمه کې واورو. وس څلور نیم بجې سولې یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. صالح محمد صالح به واوروي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو قواو د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د داعش ډلې 11 جنګیالي وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ټولو امنیتي ادارو ته امر کړی چې د امن د ټینګښت او په ځانګړې توګه د اختطاف او پلان سویو جرمونو په وړاندې لازم تدابیر ونیسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دې ته چمتو سوي چې افغان کډوال به په زور له خپلو خاورو څخه نه باسي. د کرکټ ملي ټیم د شل اوره نړیوال جام په سیالوي کې ویسټ انډیز ته د 134 منډو هدف ټاکلی. ویسټ انډیز دغه شیبه بیټنګ کوي. په لسو اورونو کې 55 منډې کړي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. د بلجیم ترانوالونو پرون اعلان وکړ هغه درې کسان چې په بروکسل کې له حمله وروسته نیول سوي اوس په ترورستي جرمونو تورن سوي دي. د سوریه دولتي رسنۍ او یو څارون کې ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونه د روسي قوو په مرسته پالمیرا لرغونی شهر له داعش سختریزې ډلې څخه بیرته ونیوي. د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په یوه پوځي اډه کې به راکټي برید وژل سوی دی. دغه راکټ د داعش لخوا توغول سوی و. او د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پر ایسویانو غږ وکړ چې نه دی پریږدي بیره او بدبینی دوی رای سر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه همدا شیبه د ویسټ انډیز له ټیم سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم لومړی بیټنګ پیل کړ او خپل مقابل لوري ته یو سلو سلر ویشت منډي هدف وټاکه. د ویسټ انډیز ټیم خپل بیټنګ پیل کړی او هڅه کوي چې ټاکل شوی دغه هدف پوره کړي. له دې څخه وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دغو سیالیو کې له جنوبي افریقا، انګلستان او سریلانکا څخه ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال جام په مقدماتي او د آسیایي جام ملتونو د سیالۍ په لړ کې د سنگاپور پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د ایران په تختی استډیوم کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3 بجې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د همدغو سیالۍ په لړ کې د جاپان څخه 15-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. او د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوالو مقدماتي سیالیو په لړ کې کولمبیا بولویا ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د کولمبیا ټیم وتوانید چې د بولویا ټیم ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړي. د کولمبیا د ټیم لخوا ګولونه خامس باکا او کاردونو وهل. او د یو بل خبر له مخې د اسپانیا د الکاسی کلوبه چې هر کال د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي ټاکل شوی د اپریل په 3 نیټه د بارسلونا په استډیوم کې
ترسره شي. د خبرونو پای لای مرزا احمد زینم مننه کوم چې د محل روسي سپورتي خبرونه واورول. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان مالی وزارت ویله پوره چمتووالی سره د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې ګډون کوي. دغه وزارت ویان د نړیوال بانک پسرلنۍ ناسته چې د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې په واشنگټن کې جوړیږي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمه بولي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي افغان حکومت باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره پر بهرنۍ مرستو د اتکا پر ځای خپل مالی سرچینې ښه مدیریت او کورنۍ تولیداتو ته پام ډیر کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې چې راتلونکي اپریل میاشتې له 15 تر 18 نیټې د امریکا په مرکز واشنگتن کې جوړیږي، د افغان حکومت په استازیتوب د مالی وزیر ګډون کوي. د مالی وزارت وایي په دغه ناسته کې به د افغانستان د اقتصادي ودې او مالی ثبات په برخه کې له نړیوال بانک او مرستندویو هیوادونو سره تفصیلي خبرې وشي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وایي افغان پلاوی له پوره چمتووالي سره د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې ګډون کوي او هیله لري چې دغه ناسته به د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان مالی وزیر د نړیوال بانک د پسرلنۍ ناستې تر څنګ ځینې نورې ناستې هم لري د نړیوالې ټولنې له استادو سره، تر څو د افغانستان د اقتصادي وضعیت د بهبود په برخه کې او همدارنګه په نورو مهمو مسایلو بحث. دغه ناسته د افغانستان لپاره ګټور تمامېږي او موږ د چمتووالي سره سره دغه ناستې ته ځو، تر څو د ناستې څخه مثبتې پایلې.
نړیوال بانک هر کال دوه عمومي ناستې کوي چې یوه یې کلنۍ عمومي ناسته او بله هغه یې پسرلنۍ ناسته ده. د نړیوال بانک د پسرلنۍ ناستې هدف د هغو هیوادونو اقتصادي وضعیت څیړل دي چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی هم د شنبې په ورځ په کابل کې د نړیوال بانک له رئیس سره د لیدنې پر مهال ویلي و چې افغانستان به د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې خپل لومړیتوبونه مطرح کړي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې د نړیوال بانک پسرلنۍ ناستې ته دومره خوشبینه نه دي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د بهرنیو مرستو د اتکا پر ځای خپل مالی سرچینې ښه مدیریت او کورنیو تولیداتو ته پام ډیر کړي. ښاغلی سیحون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان هیڅکله پر بهرنیو مرستو تلپاتې اقتصادي ودې او هوساینې ته نشي رسیدلی.
په نړۍ کې هیڅ هیواد د نړیوال بانک او د وجهي صندوق او د نورو هیوادونو په مرسته نه دی آباد سوی. افغانستان هم تر قیامته د دغه بنسټونو د مرستې په واسطه پرمختګ نسي کولی، تر څو چې له خپلو کورنیو منابعو استفاده ونه کړي او داسې یو کاره دولت رامنځته نسي چې خپل مالي منابع ښه مدیریت کړي او د هیواد د پرمختګ په برخه کې ترې ګټه واخلي.
اقتصادي کارپوهان په داسې حال کې د افغانستان په کورنیو تولیداتو د تمرکز غوښتنه کوي چې په 1940 مالی کال کې د افغان حکومت کورنی عواید له ټاکل شوي هدف 22% زیات وو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی سیحون وایي په کار ده چې په کورنیو تولیداتو او سرچینو زیاته اتکا وشي، ځکه د پرمختګ اصلي لارې د همدغو تولیداتو پیاوړي کول دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو فیسبوک باندې خوشاله کی او د دلاري ځان تر ټولو مخ کی د افغانستان او نړۍ له حالاتو څخه شیبه په شیبه خبر کړی. اوس د لوی پکتیا لوري ته ځو. د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو ګډه جرګه وایي په دولتي ادارو کې له دوی سره دوه ګونه یو توپیري چلند کیږي. دغه ځوانان وایي چې پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر تکړه او قدرې ځوانان لري، خو نه تیر او نه هم اوسنی حکومت ورته په مهمو پوستونو کې ځای ورکړی دی. دا چې دغه کسان نور څه شکایتونه او انتقادونه لري د محمد ابراهیم صافی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورو.
افغان ځوانان تل د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. خود لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو جرګه وایي په دولتي ادارو کې د نورو ولایتونو د ځوانانو په پرتله له دوی سره دوه ګونه چلند کیږي. د لوی پکتیا د ځوانانو په جرګه کې د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر یو شمېر ځوانان غړیتوب لري او دوی د یکشنبې په ورځ خپل اعتراض په کابل کې له رسنیو سره شریک کړ. دوی وایي د لوی پکتیا ځوانان خو لومړی په دولتي ادارو کې کم تر سترګو کیږي او کوي هم نو ورسره د بیلابیلو کړیو لخوا توپیری چلند کیږي. د دغه جرګې غړي او د زدرانو د شورا رئیس زرین خان عادل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کای غږ وانه اوریدل شي نو په مدني حرکتونو به لاس پوري کړي.
مونږ هغه اصولي مدني حرکتونو په کار اچو چې لاریونونه دي په اطرافو کې په مرکز کې مونږ لاریونونه تر سره کوو. کچېره بیا هم اصلاحات رامست نه شي، اصلاح نه شي، نو مونږ به د ټول افغانستان په سطح د سيو سره مدني حرکت کوو، د سې تشکیل به رامست کوو تر څو د دې حکومت نه خو بدیل پیدا کوو، د مثبت بدیل لپاره مونږ کار کوو.
دوی ویلوې پکتیا تکړه او قدرې ځوانان لري او حکومت باید د نورو ولایتونو په سیر دوی ته هم په مهم پوسټونو کې د فعالیت زمینه برابر کړي. د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې بل تنخړی حمد الله همدرد له اسدی رډیو سره په خبرو کې خپل غوښتنې او انتقادونه داسې مطرح کړل.
پکتیا ځوانان لرو چې هغه لیلکاره باسل دي او یا عادی پوسټونو ته ورکړي دي او یا زمونږ هغه کډرونه چې له خارج څخه په ماستری لري او لوړ زده کړې لري او خدي استعداد خوندان دي، یو لس دولس کار تجربه لري، ولې متاسفانه هغه په ډیر عادی پوسټ باندې کار کوي چې هغه د مهنت او حتی د سفارتونو لیاقت لري.
له دې وړاندې بیا ځوانانو په بیلابیلو غونډو کې پر حکومت انتقاد کړی چې دوی ته یې د کار زمینه نه ده برابره کړې او همدا بیکاری اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو د غیر قانوني مسافرت لوی لامل ګڼل کیږي. حکومت له دې وړاندې تل د ځوانانو د ستونزو د حل ژمنې کړي، خو ځوانان شکایت کوي چې دغه ژمنې نه دي عملي شوي. سمو د وړاندې د ځوانانو معینیت ویل چې د ځوانانو د ستونزو حل ته یې 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. حسم وکړه چې د لوی پکتیا د ځوانانو د اعتراض په اړه د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست نظر راوخلو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي د ټول هیواد ځوانان دوی ته یو شان حیثیت لري او د افغانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیري چلند ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
او د کرکټ په رواني بازی کې ویسټ انډیز توانېدلی په 13 اوورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره شپږ اویا منډې جوړې کړې، یعنې په 22 بالونو کې 48 رنزو ته اړتیا لري. له دې سره روانه خبري په برخه هم پای ته رسېږي. په پاته وخت کې د اورکسو دوست عزیزانو دوستانو د پلټنې خبرونه واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم تاسو ورکوښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلې، ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو کوم ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. که په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې مو د ټلیفون شمیره نه وویلې، نو د تاسو ټلیفوني پیغام نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکشوي عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 0 5 0. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکیست. محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورکشوي عزیز پاکل دی. دغه ټلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه. موږ اعلان دی دغه د کندهار د ولایت سرغ خان خبرې کوم. یو د اچکلا په نامه باندې، اچک په نامه باندې نوم یادی، د وایزه د کاجی مرغاو یم. د پلار نوم نظر محمد یادی او د ورور نوم فضل الله یادی، د خور نوم فیلما یادی. که هر څو په دغه اړه باندې یو ورک ورو دی د ولسی په ورځ موږ پیدا کړی، ساده تکلیف لري. که هر سړی په دغه نامه باندې سړی اورک تیز مستر چې په دغه شماره باندې معلومات ونیسي، 0 8 5 5 0 3 0 0 8 5 0 3 0 د کندهار د جړی په ولسوالۍ کې موږ دلته مات ونیسي. په دوله سیم په ورځ موږ پیدا کړی دی، دغه سړی سره خبرې وکړي.
تاسیز مو اغلا آزادی رادیو خبري په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګه است. کته سي دغه پروگرام په آزادی رادیو کې ونورت کول شي چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروگرام لسره ووري د مون پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زه بلازی د هلمند ولایت ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. ما یو معمار دی بسم الله په نامه دی. د پلار نوم یې غلام سخي دی. د هلمند د کجکي د ګلمبیز اوسېدونکی دی. دیش کال کې چې ورک دی د په اړه هر څوک چې معلومات لري ما سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 اویا 0 1 9 8 5 0. شماره یو ځل بیا تکرارو 0 اویا 0 1 9 8 5 0. وسلام. ستار رکنجار والا شکر په تماس کې زما ورور د جبلت په نامه 10 کال کې مخه نظر راکړ. ار چاته کا معلومات مې په دا لمبر زنګ وي 0 اویا 0 5 0 7 5 0 3 0 5 0. ډېره مننه د آزادۍ راډیو ستاسو کوم پیغام نشر کړم. سلام.
بلې سلام علیکم. خیر محمد ما مزار شریف نه اړیکه نیولې ده. ما یو خاله ده 5 ډېر کا لمیړه سره ایتلې ده. تر اوسه دراګ نشته ده. کچېره څوک احوال لري چې میډن می سمارت دستانه څوک احوال لري په دغه شماره دې مونږ سره پاړي ته کیسه پھر هفته دوا 22 صفر 27 66 او کوم صفر هفته دوا 22 صفر 27 66. خدا په امان.
الو السلام علیکم. زه په خپل رضا محمد د غزنی ولایت ګیلان د ولسوالۍ د رسنۍ اوسېدونکی یم. ما یو زوی په نامه د پدل رسول دا 5 کاله کېږي. د کوره وروسته هېڅ احوال یې نه ده معلوم. دی په خپله زما دا پیغام اروي بل مس ورور اروي زما سره په دې شماره تماس ونیسي 0 9 9 3 2 2 3 5. شماره یې ور بیا تکراروم 0 9 9 3 2 2 3 5. ازادي رادیو چې زیر مننه کوم او دا خواهش مې ده زما دردم دا پیغام نشر کړي او ډېره مننه مهرباني.
زالی محمد د پکتیا ولایت زرمت اوسنی ندی ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د غازی 8 کاله د مخله کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاګی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضی نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا د انډیوالان اوري معنوي ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0 5 0 3 0 3 0. بله شماره ده 0 1 0 5 0 5 0. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه په روغ دي خوش ولایت خبرې کوم. څلمه چې ډېرې ډېرې شکونه کېږي چې خپل کور څخه بېره شوه ده. نوم یې اصل محمد ده. کاشه ته هغه معلومات دې هغه د خپل ور کې ځان سره د مخې زنګ ووایي 0 5 0 5 0 2 4 1 1 2. شمېره ریا ته 0 5 0 5 0 2 4 1 1 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان پد عثمان د غزنی ولایت د ګیلان ورسوالی د رسنی اوسیدون په زما یو ورور په نامه دی. پد رسول ولایت رضا محمد د 15 کاله کې له کوره ورته په هیڅ حاله معلوم نه دی. که هر څوک زما دا پیغام اوري یا د خپل لري په دې شماره د ما سره تماس ونیسي 0 1 9 1 3 1 2 1 3 5. شماره ور بیا تکرارو 0 1 9 3 2 2 6 6. سلام.
محمد نظر د زابل وسیدونکو یم. زما یو وراره د باران نوم ده، د محمد یعقوب زوی ده، د سید اصل مسی ده. 15 کاله کېږي چې تکور تللی ده، ترهی تام ده. نو که مسلمان چې معلومات ده په حق لیې و موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایې: 0 اویا 15 2 0 2 2 3. میرا یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 15 2 0 2 2 3. وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
زه فیضالحمد فاید یم، اړیکه مې هم د هلمند ولایت نه دالې سره نیولې ده. زما د اکا زوی عبدالغني نوم یې ژد پلان وسی و نن کال کېږي د کوره نه دغه کسولي د کوره وتلی دی. نو هر چا ته که معلومات وي زما سره ټلیفون په دغه شمارو اړیکه ونیسي: 0 اوه 3 اوه 6 6 2. د ټلیفون شماره یو ځل بیا بله شماره ده: 0 اوه 3 اوه 6 6 5 1. او خپل شیرینی درلاسه کړي. د خدای په امان شه. وخت زه عتیق الله د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس. زما یو د ماما زوی 9 کاله کېږي چې نابسته شوی دی. او ازادي راډیو چا د هلمند نه د کوم ځای نه زنګ والی یو موټروان ډریور زنګ والی چې ما سره کلینر دی، مونږ خپله هم نه ده اورېدلی، بل چا دا خبره کړې ده. چې دوی ته فتح معلومه یا او یا بیا چا هغه وکړ زمونږ سره دی په دا شمېره تماس نیسي: 0 اوه 3 اوه 2 0 اوه 3 اوه 2 0. دا اعلان په خپل او یا چا ته پته معلومه په دا شمېره دی زنګ وي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه حاجی محمد یم، له کندهار له میوند نه زنګ ولی دی، د بنچمز عثمان خیلو څخه. دلته زموږ د اکا یو زوی ورک دی، د احسان الله په نامه سره دی، د شراغال الله وراره دی، او د امین الله مشر ورور دی. د خپل نوم احسان الله دی، نادره کړي ثابت تکلیف لري. او مخکې د سبقان ویل هر چا د معلومات کېږي د مهرباني له مخې موږ سره اړیکه ونیسي. او دی په لشکرګاه کې نادره کسو دی، تقریبا یو نیم کال وخت کېږي چې دی نادره کړي. د شپږ کالو عمر تقریبا لري دی. که چېرې هر مسلمان ور ته د پاک له معلومات کولی شي موږ سره په دغو دوو شمېرو اړیکه شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 اوه 1 9 4 4 6 2. دغه شمېره د هر ور مسلمان کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي او جایزه ترلاسه کړي. په لشکرګاه کې نادرکه سوی دی. وسلام. په احترام خدای په امان. ازادي راډیو نه مننه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده: 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زمان منیر دی وردګ ولایت منشک ولسوالۍ د لنګر د کلي اوسیدونکی یم. زما پلار چې مهین نومېږي اوه کاله مخکې د غزني په طرف باندې تللی دی، بیا درک نشته. که څوک د ده په هکله معلومات لري یا دای د غږ په خپله اوري، نو لطفا د دغه لمبر ته زنګ ووهي تر څو موږ ته اطمینان پرې راکړو. 0 9 8 6 8. السلام علیکم.
السلام علیکم. ګل محمد د پکتیکا دی ولایت د دې ډول فصلو سیستم کې زموږ یو ورور یې دوه مت نیمېږي دا دوه کاله کېږي چې نظر کې شوی ده، هیڅ پته یې نه لګېږي. اوس که زما غږ دا یې اوري که یې دا نه اوري، پر دا شمېره ته یې زنګ ووهي. 0 2 2 8 9 10. 0 2 2 8 9 10.
ما بچې ورګ دې څنګه لښنا شکیږي، ما ته نمزه کځای راکېږي، نو کور خوان راکېږي، نو بازار خوان راکېږي. خدای فجاز دغه یو اعلان خو وکړي د خدای دپاره. زه حاجي عبدالقیم د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ خبرې کوم. زما زوی بارم نومېږي، د سفر لس میاشتې نه درک دي، د تنزل د سفر لس کالو دي، د تنزل لس میاشتې نه درک دي. و هغه مسلمان ورور ته معلومات دي په سمهوار کې که په هوټل کې که په وتا کې که او پر دغه شروع باندې زما سره ته معلومات لري. زه حاجي عبدالقیم د کندهار ولایت د سپین بولدک څخه خبره کوم. زما بچی چې نه بارم دی، د سفر لس کال، د سفر لس کالو دي، د تنزل لس میاشتې نه درک دي. او د هر چا وروسته چې معلومات وي پر دغه شمېرو دي زموږ سره تماس ونیسئ. 0 9 10 9 8. 0 9 10 9 8. خدای دې دنیا او آخرت ته وکړه. دغه اعلان د خدای د رضا لپاره نن وکړي.
السلام علیکم. زه صداون نورزی د اروزګان ولایت شید اساس له ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. نو یو انډیوال ورک دی چې نوم یې ګلجان دی، نو که تاسو معلومات یې موږ سره په دې شمېره تماس ونیسئ. 0 8 0 8 9 9 10. والسلام.
زه حیات الله نیزم. ما یو ورور د صدو په نامه ورک دی چې دا 14 کاله کېږي چې ورک دی. نو که څوک د په اړه معلومات لري او یا دی خپل اوري، ما ته یې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 8 14 15 10 1. 0 8 15 14 15 10. هر چا ته په دغه اړه معلومات ماته راکړي، 300,000 افغانۍ بخشیشي ده.
بله السلام علیکم. زه جنان سراج مالکرم دا محل د هلمند ولایت ستنې ولده. ما پیغام په دې حاصل دي، زما یو کشر ورور 3 کاله عمر لري د چترکا د ځان په نامه دی. هغه د دغه ولایت ورسته دی تقریبا 1 میاشت کېږي. سحر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 0 0 9 0.
سلام علیکم. زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت نه. ما یو ورور ورک دی اولجان په نامه، سږ شپږم کال ده. چې هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 8 3 3 8 0. شمېره زیات تکرار 0 8 3 3 8 0. هر چا ته چې معلومات وي موږ ته موږ سره د بدغه شمېره اړیکه ونیسي.
زه خدای دوست محمود د زابل ولایت په سرصفا د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما دا څو وخت کېږي یو د اکا زوی دی د اولیجان په نامه سره چې د 15 کالو په شاوخوا عمر لري. دا څو وخت کېږي، دا تقریبا 2.5 کاله کېږي چې دی ورک دی. نو که هر چا ته هر ور ته دا معلومات وي ما څه دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. 0 8 0 0 1. 0 8 0 0 1. 0 8 0 0 يولس ستر ايا شل جيس لو سوا يولس فدغر بلتنش ميراج المشتر تماس ولي في شيريني وركو الكيزي شو سوا شيريني وركو الكيزي حارو روك تجمع المعافية المشتر فدغر شميرا تماس ونفسي مهرباني بيا ديرا بي والسلام عليكم و...
إذا الحمد لله وحدات تقابل دولاد الشيطان الشالية ما يقتيب ورثة فرمد محمد المرضى قتلات نادل باكد أو تقابل دولاد الشيطان الشالية يدون كده أو لدخل كريو بچي ده سيدا بدون اسكتلوه ده داخل مدارك ده كريز ما جاغ أوري أو يا بلشك ما جاغ أوري ده ده تحق معلوماتي كردغش مرادي جنگوي كي فراويا
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامم په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري
سلام ساعت 5 عصر به وقت کابل است ما